د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے.
السلام علیکم ګران اوریدونکو, دا وایس اف امریکا ډیو رادیو دی. نن د ګل ورځ د کال 2023 اکتوبر د میاشتې 23 نیټه ده. دا وخت پاکستان کې د سحر 8:30 افغانستان کې اتو په واشنگتن ډی سی کې د اتوار ورځ د شپې 11:30 بجې دي. په دې نیم ساعت خبري خبرونه کې درته ځاښ په کوم هر کله وایم وړاندې کوم مهم خبرونه. اول سرټ کې د پاکستان خارجه وزیر ویلي په آئینی توګه پخوانی وزیر اعظم عمران خان د خپل څوکۍ څخه لری کول په هیواد کې د جمهوریت پرمختګ دی. د اسما جهانگیر په یاد کې را جوړ کړل شوې دغه دستوري ته وینا کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتون هم په پښتونخوا کې د ترهګرۍ بیا شروع کېدو پر سر پښتنې راولاړې کړي. په افغانستان کې واکمنو طالبانو په هغه راپورونو سخت غبرګون ښودلی چې وایي د امریکا د فوج یو افسر د امریکا ته کډوال شوي یو افغان وګړي یو مېرمنې نه په جبر سره د هغو رشته دار ماشوم اخیستې. او د اوکراین صدر ولادیمیر زیلنسکی خپل ویډیوي پیغام کې ویلي روس ته میزایلي حمله تازه لړۍ پیل کړې او د عامو خلکو لپاره کاریدونکو انرژي مرکزونه یې هدف کړی دي چې له کابل یې ګرد هواد کې بجلی قطع شوه. اوس راځو د خبرونو تفصیل ته. د پاکستان خارجه وزیر ویلي په آئینی توګه پخوانی وزیر اعظم عمران خان د خپل څوکۍ څخه لری کول په هیواد کې د جمهوریت پرمختګ دی. یاد دی وی چې د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د اپریل په میاشت کې په پارلیمان کې د ناباورۍ په قرارداد د مخالفه ډلو لخوا په اکثریت ووټونو لری کړی شوی وو, خو د یاد ګوند مشران دغه د خارجي هیوادونو سازش بولي. د پاکستان خارجه وزیر بلاول بوټو زرداری تیر ورځ په لاهور کې په پاکستان کې د بشري حقوقو لپاره غږ پورته کوونکي وکیل اسما جهانگیر په یاد کې را جوړی شوی دستوري ته په وینا کې دا خبره کړې. د بلاول بوټو زرداری وینا لپاره سټیج ته دراتګ په وخت دستوري کې برخه اخستونکو د جنوبي وزیرستان نه د قومي اسمبلی منتخب غړي علي وزیر چې دا وخت د کراچۍ په زندان کې دی په حق کې ناره بازي وشوي. یاد دی وی چې په سین کې هم د پیپلز ګوند حکومت دی. خارجه وزیر د عمران خان په تیر حکومت خپل وینا کې نیوکه وکړي او د ملکی اقتصاد خرابولو پلای د هغه په غاړه ورواچوله. ولی د علي وزیر په اړه یې څه ونه ویل. بلخوا همدغه دستوره کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتون ته هم بلنه ورکړی شوې وه. د په خپل وینا کې یو شمیر پښتنې راپورته کړي او په پوځي جرنیلانو یې سختې نیوکې وکړي. سواد کې د یوې جلسې په اړه یې وویل چې د صوبې تحریک انصاف ګوند وزیرانو ورسره یو ځای په سیمه کې د امن لپاره غوښتنې کولې. زیاتایي د هغوی نه یې پوښتنه وکړه چې تاسو په صوبه کې واکمنه یئ, موږ ستاسو نه امن غواړو خو چې تاسو د چا نه امن غواړئ. منظور پښتون په خپله وینا کې د هرې خبرې سره دستوره کې د برخه اخستونکو درد واخیسته او ورته لاسونه وپړقولی شول. دوی ویل چې په پښتنه سیمه کې یو وار بیا د ترخګرو په راوستلو لاس پورې کړی شوی, خو پښتنه دا ده چې تیر 40 کاله کې دغلته پوځي عملیات د چا په ضد وکړی شول چې وسلوال لا هم ژوندي دي او دومره توان لري چې بیا خپل فعالیتونه کولی شي. یاد دی وی چې د پاکستان پوځ بیا دعوی کړي چې په پښتونخوا کې یې د ترخګرو ملا ماته کړې ده. په افغانستان کې واکمنو طالبانو په هغه راپورونو سخت غبرګون ښودلی چې وایي د امریکا د پوځ یو افسر د امریکا ته کډوال شوي یو افغان وګړي او مېرمنې نه په جبر سره د هغو رشته داره ماشومه اخیستې. دغه افغان وګړي او مېرمنې 13 میاشت د امریکا په یو فدرل عدالت کې د امریکایي پوځي افسر میجر جاشوا مست او د هغه د مېرمنې په خلاف دعوا درج کړې او په هغوی یې تور لګولی چې په مبینه توګه یې د هغو وړه لور اغوا کړې ده, خو امریکایي افسر میجر جاشوا او مېرمنه یې دا تورونه ردی. مست وایي چې هغه او مېرمن یې د دې ماشومې جنۍ قانوني سرپرستان دي. د طالبانو خارجه وزارت د اتوار په ورځ ویلي چې هغوی دا قضیه د اندېښنې وړ د انساني کرامت لري او بشري ضد کړنه بولي او دا موضوع به د امریکایي چارواکو سره په جدي ډول تعقوب کوي تر څو چې یاد ماشومه بیرته خپل کورنۍ ته وسپارل شي. د عدالت دستاویزات سرګندوي چې د امریکا د سمندري ځواکونو یو افسر میجر مست د افغان وګړي او د هغې د مېرمنې څخه دا ماشومه 15 ورځې امریکا ته د رارسېدو نه پس اخیستې او هغه دوه افغانانو بیا دا ماشومه نه ده لیدلې. د عدالتي دستاویزاتو تر مخه دغه پوځي افسر او مېرمنې یو وروستو د ورجینیا ریاست په یو عدالت کې دا ماشومه په خپل نامه کړې یا قانوني سرپرستی باندې اخیستې ده. طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په خپل یو بیان کې یو ځل بیا د افغانستان څخه د زرګونو افغانانو د انخلاف عمل تنقید کړي او ویلي دي چې امریکا او اتحادیانو یې دا خلک په نامناسب ډول له هیواده ایستلي او بیا دا چې ګڼ شمېر دغه ایستل شوي کسان اوس مهال په مختلفو مختلفو کیمپونو کې بی بجلی او له انساني حقوقو به برخه ساتل کیږي. طالبانو په خپل یو بیان کې په کوربا هیوادونو غږ کړی دی چې د افغان کډوالو بشري او قانوني حقوقونه د نړیوالو قوانینو او قونسلي خدماتو له طریقې حفاظت کی. تر اوسه هیڅ کوم ملک په افغانستان کې د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندل او وایي چې دلیل یې د ترخګرو ډلو په حق له فکرمندۍ او همداراز د بشري حقوقو په ځانګړي توګه د افغانانو ښځو جنکو د حقوقو په باب اندېښنې دي. طالبانو په ثانوي سکولونو کې د جنکو په تعلیم پابندي لګولې ده. د اوکراین صدر ولادیمیر زلنسکي خپل ویډیوي پیغام کې ویلي چې روس د میزایلي حملو تازه لړۍ پیل کړې او د عامو خلکو لپاره کارېدونکي انرژي مرکزونه یې هدف کړي دي چې له کابل یې ګرد هیواد کې بجلی قطع شوې. د اوکراین د صدر وینا په داسې وخت کې مخې ته راغلي چې په اوکراین د روس د حملې اته میاشتې پوره شوي. د اوکراین چارواکي وایي چې په ګرد هیواد کې نږدې 15 لکه خلکو ته بیخي بجلی قطع شوې. د اوکراین صدر ویلي د روس لخوا زیاتره میزایل او ډرون جازونه راغورځول شوي هم دي. د دې وړاندې د اوکراین پوځي بیانیه کې ویل شوي وو چې د روس د 3 دیرشو څخه 18 کروز میزایل یې راغورځولې دي. هغې زلنسکي زیاته کړه چې دوی ټول په ټوله د روس ویشتل شوي میزایل او ډرون میزایل نشي راغورځولې.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
د وایس اف امریکا ډیوا رادیو سره نه خبرونه په لومړی برخه نیم ساعت خبری خبرونه کې زو د نن ورځې مهم راپور پلوتا. د پاکستان د خارجه چارو وزیر بلال بوټو زرداری ویلي دا د پاکستان د پارلیمان او جمهوریت د فرمختګ یو لویه کامیابی ده چې پخوانی وزیر اعظم عمران خان لومړی وزیر اعظم دی چې په پارلیمنت کې په آئینی توګه د بی اعتمادۍ په صورت کې کور ته لیږل شوی. بل پلوته د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتون د اسما جانګیر کانفرنس سره وینا کې ویلي ریاست د مظلوم قانونو خلکو ته روزګار او تعلیم ورکولو پر ځای په لوی شمیر خلک په نخکایي او بيدرککایي او اوس د مذاکراتو په پلمه یو ځل بیا پښتني سیمه وسلواله ډلې راوستل غواړي. د دوی ترمخه دی وار به پښتانه په خپل ځمکه څه قسم ترخګري پرې نګدي. په دغه حق د اسلام آباد څخه د ډیورډیو خبریاله رابعه پیر نور تفصیل تاسو ته په راپور کې وړاندې کړي.
د پنجاب لاهور شهر کې کېدونکې د اسما جانګیر دوه ورځنۍ کانفرنس پای ته ورسېدم. د کانفرنس سره وینا کې د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری ویل په تیرو وختونو کې وزیر اعظمانه جلاوطن کړی سوي، دوی ته پھانسی ورکړی سوي یا ځانمرګي پردونو کې شهیدان کړی سوي.
پاکستان کی جمهوری نظام کے لیے پروگرس ہے کہ پارلیمان کے تھرو ہم نے اپنا وزیر اعظم کو گھر بھیجا.
دادا پاکستان دا جمهوری نظام لپاره یو پرمختګ دی چې وزیر اعظم د پارلیمان د لارې کور ته ولېږل سو. په دې موقعه د پښتون ژغورني غورځنګ مشر منظور پښتین کانفرنس ته وویل ریاست د مظلوم قانونو خلکو ته روزګار، تعلیم او د صحت اسانتیا ورکولو پر ځای په لوی شمیر خلک په نقشه کړي، بيدرکه کړي او د خلکو د وینو په بدل کې نړۍ څخه ډالري اخستل سوي. یو ځل بیا پښتني سیمو کې وسلواله ډلې راوستل سوي دي او د خبرو په پلمه دلته فعال کړی سوي دي، خو دې ځل به پښتانه خپل پرمځکه هیڅ قسم تراګري پرې نږدي. منظور پښتین ول راو انوار چې پرې د 444 کسانو په جیلي پولیسو مقابلو کې د وژلو تور دی آزاد ګرځي، او علي وزیر چې د کورنۍ 18 کسان یې د سولې د پاره قرباني ورکړي د عدالت د پریکړې سربیره اوس هم بندې دي. دوی پښتانه را برسېره کړه چې دا په پاکستان کې څرنګه انصاف دی. منظور پښتن پر پارلیماني غړو او حکومتونو هم نیوکې وکړې او وی ویل تمې ورکول کیږي چې د دوی ستونزې به هوارې کړی سي، خو حکومت ته ترلاسه کولو وروسته ټوله هغه څه مني چې ورته حکم ورکول کیږي. په دغه دوه ورځنۍ غونډه کې د هیواد د هرې څانګې مشران او پوهان رابلل سوي وو چې د پاکستان روان اقتصادي او ټولنیزې ستونزې، جمهوري او سیاسي عمل، د پارلیمان عدلیه او د فوج کردار زرداری خپل په ویناګانو کې رابرسیره کړی و. تیر ورځ د کانفرنس سره وینا کې د سپریم کورټ جج قاضی فایز عیسا ویلیو پاکستان مضبوط منتخب ادارو ته اړتیا لري. دوی دا هم ویلیو پاکستان آئین ادارو نه بلکې اشخاصو په وار وار مات کړی. ستر قانون پو لطیف افریدی فیو ای ډیوا سره خبرو کې وایي
جمہوریت مستقل سی عدالت انصاف کئی زر کئی پارلیمنٹ مقتدر ادارہ دا جدا ادارے پر کارونی کی مستقبل کی زمنگ ریاست
د چیړونکو وینا ده د پاکستان په سیاست کې د فوج یو رول پاتې سوی چې ځینې انکار نسی کېدای. البته د پاکستان فوج په ورستیو کې وار په وار ویلي چې د هیواد په سیاست کې لاسوهنه نه کوي او سیاست مداران دې هم فوج د سیاست څخه لیري وساتي. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
د وی او ای دی واغ پراونه دوام لري. زموږ سره ملګری اوسئ.
دا وایس آف امریکا دی رادیو دی. د قبایلی سیمې خبریالان وایي چې په پخوانی قبایلی سیمو او نورو ځایونو کې د ترهګرۍ پیښې پس د هغې سیوا شوي کله چې په افغانستان کې طالبان په واک کې راغلي. هغوی وایي په شمالي وزیرستان کې د اتوار په ورځ یو ځانمرګه برید شوی او په سپینوام مین چوک کې د پوځ د انجینیرینګ او تعمیراتي چارو ادارې یا اف ډبلیو څلور چارواکي او یو ماشوم پکې ټپي شوي دي. د پاکستان د پوځ مطبوعاتو ادارې د دغې پیښې په اړه باندې څه نه دي ویلي، خو ټي ټي پي د برید پړه په سر اخیستی. په دغه حق لبانې د ډیو راډیو خبریال فرید شینواري تفصیل تاسو وړاندې کوي.
د اکتوبر په درویشتمه شمالي وزیرستان د سپینوام تحصیل په مین چوک کې ځانمرګي برید شوی چې پکې د پوځ د انجینیرینګ او تعمیراتي چارو ادارې اف ډبلیو څلور سرتیرو په شمول یو ماشوم هم ژوبل شوی دی. د پاکستان د پوځ د مطبوعاتو ادارې ایس پی آر په شمالي وزیرستان کې د ځانمرګي برید په اړه لاس نه دی ویلي، خو د یادې سیمې ځایي پولیس دغه پیښه تاییدوي. د شمالي وزیرستان یو ځایي خبریال صفدر حیات داوړوي وی ډیو ته وویل، کله نه چې پاکستان حکومت او تحریک طالبان پاکستان ډلې ترمنځ خبرې اترې د ځنډ ښکار شوي، نو پس ته هغې نه پوځیانو او پولیسو باندې بریدونه زیات شوي دي.
دواړه سټیک هولډرز چې کوم دي دا یو بل باندې فشار اچوي، نو دغه یو کړی دی چې داسې دا خودکش ټکم کېږي، نیولم کېږي، سرچا پرشنم کېږي، دویم اجل کېږي مسله چې کوم کسان دي یا طالبان شکل کې. بلته نه وزیرستان خدا دی چې هلته یو مقامي طالبان هم دي، ګل بدر والا ګروپ چې کوم دی، نو هغه هم دا
د سپینوام تحصیل د پولیسو یو چارواکی د نوم نه خودلو په شرط وی وی ډیو ته اویل، د غرمې په وخت د پوځ د انجینیرینګ او تعمیراتي چارو ادارې اف ډبلیو ګاډی د بلونا شمالي وزیرستان ته روانو چې یو ځوان هلک په سپینوام چوک کې پرې برید وکړو. پولیس چارواکی وای په دغه برید کې ژوبل شوي سرتیری د بنو پوځي روغتون ته وړل شوي دي. فرنټیر ورکس ارګنایزیشن یا اف ډبلیو د ویپاړینا ترلاسه شو معلوماتو تر مخه دا د پاکستان د پوځ یو مهمه د ساینس او ټیکنالوژۍ څانګه ده، او په پاکستان کې د کال 1968 نه ګڼ شمېر تعمیراتي کارونه او پروژو باندې کار سرته رسولی دی. صفدر حیات داوړ وایي په افغانستان کې کله نه چې طالبان په واک کې راغلي، نو پس ته هغې نه په پاکستان کې ترهګرۍ پیښې سیوا شوې دي.
چې خدای نه خواسته دغه شان دواړه ګروپونه یا دواړه سټیک هولډرز چې کوم دي، حکومت د پاکستان او طالبان، دا سره روان وي، یو بل کنټراټیکس کوي، یو بل ته نقصان ورسوي. نو کېدای شي دغه بیا سیز فایر ختم شي. سیز فایر چې ختم شي نو دینه به بیا حالات خراب شي ډېر زیاته، بیا به دا به می چاودنې کېږي. خدای نه خواسته به هلته به ټیکس کېږي، هلته به بیا یو نقصان جوړېږي چې هغې نه به عام ولس چې کوم دی هغه ډېر زیات تکلیف کوي.
په شمالي وزیرستان کې شوی برید ذمهواري د تحریک طالبان پاکستان ډلې منلې ده. د ستمبر په 28 نیټه په شمالي وزیرستان میرلې تحصیل کې د اف سی یا ملیشیا ځواک چارواکو باندې ځانمرګي برید شوی و او 21 کسان پکې ژوبل شوي وو. په کال 2022 کې یوازې په شمالي وزیرستان کې په امنیتي ځواک سرتیرو باندې شپږ ځانمرګي بریدونه شوي دي. فرید شینواری، وایس آف امریکا، دیوا، پېښور.
دا د وی او ای دی واغ پرونه ده. زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. کغواړی زمون پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-003.
قدرمن رغن کو اوسم وړاندې کو مطبوعاتي کتنه چې زمون همکار مختار خلیل درته وړاندې کوي.
د جرمنی د سرکاري ریډیو د ډواچې ویل په ویب پاڼه سوات نه د جمیلا اچکزی د خورشوی یو ریپورت سرخط ته پاکستان کې سیلاب ځپلي خلک د مجبورۍ د لاسه خپل کورونه سر دوباره نشي جوړوري. جمیلا اچکزی د خپل ریپورت په شروع کې لیکلي دي چې د پاکستان په کلیوالو سیمو کې دوه میاشتې وړاندې دراغلو تباکون سیلابونو ځپلي خلک په دې تمو چې دوی له حکومت د خپل کورونو جوړولو لپاره مالی امداد ورکړي، خو دوی نن هم د مالی امداد لپاره د حکومت په تمه ناست دي، خو دوی ورځ تر ورځ د حکومت نه مایوسه کېدو واله دي. د سوات یو سیلاب زپلی زمان خان ډواچې ویل ته ویلی دی چې د سیلابونو دوه میاشتې وشوي، خو زنن هم د خپل وران کور د جوړولو لپاره د حکومت د مالی امداد په تمه ناستیم، خو دی وایي چې اوس مې ورځ تر ورځ تمه قطعي کیږي. زمان خان د الوچو په باغ کې مزدوري کوي او وایي ما چې په غریبۍ کې څومره زکه پکه جمع کړې وه هغه مې د بچو په پاللو لګوله او اوس د خدای او د حکومت سرې ته ناست یم. سواد د خیبر پختونخوا د سیلاب د بدترینو ځپلو ضلعو ځینې یو ده. په خیبر پختونخوا کې سیلابونو کې 300 نه زیات کسان مړه شوي دي، د 1000 نه زیات کورونه وران شوي دي او په زرګونو څاروي اوبو کې لاهو شوي دي. ڈواچے ویل خپل رپورٹ کې د خیبر پختونخوا د خزانی د وزیر د تیمور سلیم جګړه د خلیلی کړی دی چې د سیلاب د لاسه بې کورشي وی خلک د حکومت په ارزی کمپونو کې د اوسیدونه انکاریان دي، خو امدادي تنظیمونه وایي چې د دې دا مطلب هم نه دی چې ګین خلکو خپل وران کورونه جوړ کړی دي او ورلتلی دي. د قدرتی آفتونو د تابعیا کولو د صوبایي انتظامی ادارې ویان تیمور علی ڈواچے ویل ته دا منلی ده چې د ورانو کورونو د جوړولو لپاره د حکومت له طرفه د ایوازانو په ورکولو کې یقینا چې ډیل راغلی دی، خو تیمور علی وایي چې د دې وجه دا ده چې بینک آف خیبر کې د سیلاب ځپلو خلکو لپاره کیدونکې کار ډیر زیات شوی دی. زکات چې د الخدمت فاونډیشن نومي ان جی او د یو مشر د وقاص چمکنی په قول حکومت د سیلاب ځپلو د امداد د پاره ټولي پیسې بینک اف خیبر ته ورکړي دي، خو بینک اف خیبر د دې پیسو په سیلاب ځپلو خلکو د تقسیم کار لانه دی شروع کړي. تیمور علی وایي چې خلکو له د پیسو ورکولو کار د هغوی د ګوتو د نشانونو تصدیق سره تړلې شوی دی او ډیر خلک د ګوتو د نشانونو د تصدیق د نظام نه نابلد دي. د خپل بیان پدی ختم کړي دي چې حکومت در رواني میاشتې په شروع کې د جمی د شروع کې دون وړاندې سیلاب ځپلو خلکو ته د پیسو ورکولو عمل مکمل کول غواړي.
د وی او ای دی واغ پرونه دوام لري، زموږ سره ملګری اوسئ.
د ډیوا رادیو نیمساته خبری خبرونه کې رازو د بل راپور پلوتا. په افغانستان کې واکمنو طالبانو د هغه راپورونو په وړاندې سخت خبرګون ښودلی چې وایي د امریکا د فوج یو افسر د یو افغان وګړي او میرمنې نه یې چې امریکا ته کډوال شوي په جبر سره د هغو رشتہ دار ماشوم اخستې ده. امریکایي افسر او میرمنې د ماشومې د اغوا کولو تور نه مني او وایي چې هغه باقاعده په عدالت کې د دوی د لور په حیث نومول شوي. د دې قضیه نور جزئیات تاسو ته زموږ همکار فواد لامی د وایس اف امریکا راپور کې وړاندې کوي.
یو افغان وګړی او میرمنې تیر میاشت د امریکا په یو فدرال عدالت کې د امریکایي پوځي افسر میجر جاشوا ماست او د هغه د میرمنې په خلاف داوا درج کړي او په هغه یې تور لګولې چې په مبینه توګه یې د هغو وړه لور اغوا کړې ده، خو امریکایي افسر میجر جاشوا او میرمنې دا تورونه ردوي. ماست وایي چې هغه او میرمنې د دې ماشومې انجلۍ قانوني سرپرستان دي. د طالبانو د خارجه وزارت یو ویاند د اتوار یک شنبه په ورځ وویل
د افغانستان اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت دا څرګنده ده اندېښنه ور د انساني کرامت لري او بشري فکر نه ګوري او دا موضوع بل امریکایي چارواکو سره په جدي ډول تعقیب کوي ترڅو یاد ماشومه به خپل کورنۍ ته وسپارل شي.
دا ماشوم چې اوس یې عمر درنیم کال دی، دوه کال وړاندې په 2006 کې کله چې مور پلار او پنځه ورونه خويندې د امریکایانو په بمباری کې مړ شول، دا د نړیدلې کور د خاور لاندې راوېستل شو. هغه وروسته د خپل رشتہدارانو سره پاتې شو او بیا د زرګونو نور افغانانو سره د امریکایي پوځیانو په مرسته د انخلاف عمل کې امریکا ته راوستل شو. د عدالت دستاویزات څرګندوي چې د امریکا د سمندري ځواکونو افیسر میجر ماست د افغان وګړي او د هغې د میرمنې نه دا ماشومه 15 ورځې امریکا ته د را رسیدو نه پس یې اخیستې ده او هغه دوه افغانانو بیا دا ماشومه نه ده لیدلې. د عدالت د سویزاتو تر مخه دغه پوځي افسر او میرمنې وروسته د ورجینیا ریاست په یو عدالت کې دا ماشومه په خپل نامه کړي یا قانوني سرپرستی ورته اخیستې ده. افغان میرمنې چې د انجلۍ رشتہ دار ده اسوسییټډ پریس ته ویلي، کله چې هغو د ماشوم زموږ نه اخیستله زموږ اوښ یې نه درېدلې، اوس موږ داسې یو لکه مړي، زموږ زړه سوري شوي دي. د هغې نه بغیر موږ د کومې آیندې لپاره پلان نه لرو. په خوړو کې مو خوند نشته او په خوب کې مو سکون نشته. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په خپل بیان کې یو ځل بیا د افغانستان نه د زرګونو افغانانو د انخلاف عمل تنقید کړی او ویلي دي چې امریکا او اتحادیانو یې د خلک په نامناسب ډول له هېواده ایستلې دي او بلدا چې ګڼ شمېر دغه ایستل شوي کسان اوس مهال په مختلفو کیمپونو کې ګنی بې برخلیکه او له انساني حقونو بې برخه ساتل کیږي. کابل ته د طالبانو په ننوتو سره تیر کال د خارجي قواو او د هغو د اتحادیانو د انخلا عمل له ګډوډۍ سره مخ شو، خو بیا هم لسګونه زره افغانان چې د طالبانو د یېرې د خپل ملک پریښودو ته مجبور شوي وو په امریکایي جهازونو کې د ملک نه وایستل شول. ډیری دغه خلک د ریمګړي هیوادونو ته ولېږدول شول چې بیا د هغه ځای قرار قرار امریکا ته یوړل شي، خو تر اوسه هم ځینې په هغو ملکونو کې پاتې دي چې هلته د ځینو مشکلاتو سره مخ دي. د افغانستان د پاره د امریکا خاص استازي تامس ویست وی یو ای ته تیر هفته وویل چې دغه په مشرۍ امریکایي هیئات په دې میاشت کې په قطر کې د طالبانو سره تازه خبرې کړي او یو ځل بیا د بشري حقوقو په حواله د امریکا فکرمندۍ د هغو سره شریکې کړي دي. تر هوسه هیڅ کوم ملک په افغانستان کې د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلې. فواد لامی، وی وی ډیوا، واشنگټن.
د واشنگټن دی او تاسو ډیوا اوري.
زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com.
هیر یې نکړئ.
د وایس اف امریکا ډیور اډیو خبرونه لهم دوام لري. وسم ساسي پام راغزو د بلنا پور پلوتا. د چین صدر شي جی پینګ په لسیزو کې د هیواد تر ټولو طاقتور مشر دی. د اتوار په ورځ کمیونیست ګوند د روایتو نه پرته د یو بل دور لپاره د ګوند مشرۍ لپاره نومولې دی. شي جی پینګ په هیواد کې خپل اغیز سیوا کړي او هغه کسان یې رمخې تکړي کوم چې په ټولنه کې د کلک څار او د ستونزو سره مخ د اقتصاد په اړه د د د نظریه ملګری دی. په دې اړه باندې د وایس اف امریکا راپور زموږ همکار ارباب محمود علي وړاندې کوي.
په کال 2012 کې د کمیونیست ګوند د روایتو نه پرته شي په دریم ځل د 500 کالو د دویم مودې لپاره سیکرټری جنرال ټاکل شوی و. د روایتو مطابق د دنه وړاندې مشر لس کاله پس خپل چوکۍ پرېښودلې وه. ځینې تمه لري چې نه شپېته کلن مشر به هڅه کوي چې تر د خپل ژوند پورې په واک کې ځان وساتي. د خالی پورس د شینه وړاندې نه اویا کلن مشر هو جنتاو په ناڅاپي توګه د ګوند مرکزي کمیټې نه ووتل. یو کس دې د لاسه نیولې وو. دې ډېر سوالونه رامخته کړي دي. یو دا چې ګنشي د ګوند پخواني مشرانو د لرې کولو سره خپل طاقت یا اغېز ښکاره کړی دی. شنوا سرکاري خبري ادارې روستو په خپل خبر کې ویل دي چې هو ناسازه وو او د آرام ضرورت یې لرلو. کمیونست ګوند او کسیزه ستانډینګ کمیټې هم اعلان کړي دا په ګوند کې د باسره کسانو ډله وي. خو د خالی پورس د وزیر اعظم دی کو کیانګ چې د شي پسې دویم مشر وو او د شخصي کاروبارونو او د مارکیټ اکانومي مرستیال هم وو د ګوند د باسره کسانو د ډلې نه وګستل شو. د ده په ریټایرمنټ کې لا یو کال پاتې وو. په دې باسره کسانو کې زیات د شي ملګري دي. شي او د سټینډینګ کمیټې غړي په ډومبیزل ګریټ هال آف دی پیپلز کې د خبریالانو په وړاندې د یو ویډل په شکل کې رامخته شول. دا په هیواد کې د قانون سازۍ لپاره په مرکزي بیجنګ کې علامتي ځای دی. شي د کمیټې د غړو په منصبونو کې هم بدلون کړی دی. د دې کسانو د ټاکنې منظوري به راتلونکي کال د قانون ساز ادارې د غونډې په وخت ورکول کیږي. په لسو کالو کې دوه واره کېدونکې دا اهمه غونډه بغیر د څه اهم اعلان نه پای ته رسیدلې ده. د دې د اهمیت په وجه د خلکو دې تسترګوي چې کېدلی شي د کمزور اقتصاد د بیا بحالې او د زیرو کووید پالیسۍ چې ډېر ښارونه او کاروبارونه ترې په ټپه ولاړ دي په دې لړ کې به څه خاص اعلان وشي خو په دې اړه د څه نه ویلو په وجه د چین ولس او کاروباریان مایوسه شوي دي. ځینې څېړونکي ګڼي چې د واکمنې ډلې په نوم لړ کې د قابلیت په ځای وفادار کسانو ته ځای ورکړل شوی دی. دوی زیاتوي چې په سټینډنګ کمیټې کې داسې کسان هم شامل کړل شوي دي څوک چې په قومي کچه د حکومت تجربه نه لري. دا په دې چوکۍ د ناستې لپاره یو اهم شرط وي. په خاصه توګه که د لی چانګ راوړاندې کېدلو ته وکتل شي نو هغه د نوي وزیر اعظم په صف کې ودرېدلی دی. خو دی نه وزیر او نه چرې مرستیال وزیر اعظم پاتې شوی دی. خو دی د شي نږدې ملګری ګڼل کېږي. ارباب محمود علی، وایس آف امریکا، دیوا، واشنگتن.
د وی او ای دی وخت پرونه دوام لري. زموږ سره ملګری اوسئ.
اوس وړاندې کوو اداریا چې د امریکا د حکومت نظر لري.
د امریکې د خارجه چارو وزیر خاغلی انتونی بلینکن متحده قامونو کې خپل یو تقریر کې ویلي دي چې په ډیرو ملکونو کې جمهوری حکومتونه د خپلو خلکو خدمتونه کوي او زما خیال دی چې مونږ ته د دې کوششونو د مرستې کولو لپاره پریمانه موقع شته دی. حکومتونو لبا په دې کار کې خپل یو اهم کردار ادا کول وی. خاغلی بلینکن زیاته کا صدر بایدن په 13 دسمبر کې جمهوریت د پاره د سرمشرانو په شوی غونډه کې د جمهوریت د راجوندی کولو په نوم د صدارتي منصوبي اعلان کړی وو. مونږ دې کار لا د 2.5 کروڑ ډالرو د ورکولو لوز هم کړی دی چې دا شان په دې لړکی په خپل کړو لوزونو عمل وکړی شو. دوی چې د دغه رقم نه به 55 میلیونه ډالر د جمهوری ترقی د پاره د یو ایس ایډ د ملګرتیا پروګرام ته ورکولی شي. خو خاغلی بلینکن دا خبره په خصوصي توګه وکړه چې په دې کار کې حکومت یوازې کافی نه دی، مونږ ته د نورو ملکونو او ملګرو هم دې کار لا د راوړاندې کېدو اجت دی چې پکې ذاتی مد هم شامل دی، ځکه چې د مضبوطو جمهوریو د ودې په عمل کې د ذاتی مد کردار ډیر اهم دی. په صفا سوتر ډول کار باپار چلول، د بډو رشوتونو نغه وستل او د قانون بالادستی ساتل، دا ټول داسې کارونه دي چې په یو جمهوریت معاشره کې هر چاله د وړاندې تلو او ترقی کولو یو مساوي موقع ورکي. او کم ملکونه چې د بشري حقوقو او د مزدورانو د حقوقو خاطر کوي هغه زیات محکم وي او په ملګرتیا خلک ډیر اعتبار کوي. د خارجه چارو وزیر خاغلی بلینکن نور وی چې ذاتی مد د ذاتی او سرکاري مد د اشتراک ترڅنګ هم خپل یو کردار ادا کولای شي. دوی چې موږ د حکومت دننه د کار مالیاتي کارپوریشنونو له د ترقی ورکولو په ذریعه کولای شو، کوم چې مخ په ترقی ملکونو کې ذاتی مد سره په شریکه د ملګرتیا کولو ترمخی سرمایه کارای ته ممکنه خطرې راکمولای شي. ځکه چې په قول د خاغلی بلینکن بډې رشوتونه یو داسې مسله ده چې ډیرو جمهوری ملکونو لپاره په قابو موندل وی. د بډو رشوتونو د تناسب تخمینه د کلهم عالمی پیداوار 15% لګولې شوې ده او موږ ټول په دې خپوی یو چې بډې رشوتونه د سرمایه‌کارۍ مخه وهي. بډې رشوتونه کار باپار کې د صحتمند مقابلې په لار کې خندانه چي، فرقونه زیاتی او یقینا چې د جمهوریتو د پاره د زخ ډیر نقصان سبب ګرځي. دین علاوه د بډو رشوتونو په وجه د عام اولس د خپل حکومت نه او ادارونه ادبار پاسي او دا د ټول هر سنه زیات نقصانی سیز دی. بډې رشوتونه خارجي مداخلت ته هم لار اواري، د غلطو معلوماتو خورولو ذریعه جوړیږي او په قانونو کې زور ظلم خوري. د خارجه چارو وزیر خاغلی بلینکن خپل وینا په دې ختم کړله، زما خیال دی چې د تیرو وختونو په نسبت نن ورځ د جمهوریتو مستقبلونه د یو بل سره زیات تړلې شوې دي. جمهوری ملکونه چې څومره زیات توانه او سختو حالاتو نظر تر زره دراوتو صلاحیتونه لري، عمر به مونږ د خپل خلکو زیات خدمت کولای شو.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ډی سی 202-3 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorial.
ګران اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیو رادیو خبری برخه هم په دې ځکه پاتې رسیدي. تاسو نه خلو اجازه تلفه مند.